السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمي مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم مخکې به د موسیقي پښتو پروګرام خبر شي یعنی په دغه پروګرام کې ګڼه برخه موسیقي لرو خو تر هغه مخکې لمړی خبرونه اورو او بیا به راپور هم خبر کړو د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شوي کورنیو شمیر تر 2000 واوښت. د افغانستان د ملکي هوایي چلان اداره وایي د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابرې سیسټمونه بیرته فعال شول او د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانی کېدو وروسته خوشي شوی و. پوره خبرونه د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شوي کورنیو شمیر تر 2000 واوښت. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل 6000 کورنۍ یوازې د تیرې میاشتې په دویمه نیمایي کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي.
تر اوسه شاوخوا 2014 کورنۍ په بیلابیل ولایاتو کې بې ځایه شوي دي او په امن محلاتو کې انتقال شوي دي. د جوزا د میاشت 15 تاریخ نه تر پایه پورې شاوخوا 6000 کورنۍ د جګړې له کبله بې ځایه شوي دي.
خغلی انصاری اټکل کوي چې د دغو ټولو بې ځایه شوو کورنیو د وګړو شمیر ښایي تر 1,60,000 واوړي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت تمه لري د نړیوالو بشرپالو ادارو په مرسته اړو کورنیو ته عاجلې مرستې برابرې کړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلان اداره وایي د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابرې سیسټمونه بیرته فعال شول. د دې ادارې په خبره دغه سیسټمونه له باګرام هوایي اډې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې غیر فعال وو. د ملکي هوایي چلان ادارې تېره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه سیسټمونه د دوی د تخنیکي ډلې لخوا بیرته فعال کړای شوي. د رادار او مخابرې دغه سیسټمونه به د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د الوتنو د لارښوونې لپاره کارول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل له باګرام هوایي اډې ټول امریکایي او نور بهرني ځواکونه وتلي او ټول مسؤلیت یې ملي اردو ته سپارل شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د پایو او نورو تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له خلکو د دوی د طرحو شریکولو غوښتنه وکړه. دغه شرکت ویاند سنگر نیازی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دوی له خلکو د طرحو غوښتنه تر پراخو سلام مشورو وروسته وکړه.
یو ځل بیا مو غوښتل چې زموږ هیوادوال خپل نظرونه طرحې له موږ سره شریکې کړي تر څو موږ د دوی د طرحو له منځ څخه داسې یو څه ترلاسه کړو چې هغه د برېښنا د تاسیساتو په ساتنه کې مفید واقع شي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د برېښنا نه دېرش پایې په چاودنو کې ړنګې او ویجاړې کړی شوې او له امله یې دغه شرکت ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی. برېښنا شرکت د طرحو د ترلاسه کولو لپاره د خپل ایمیل پته هم پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د آسیا پراختیایي بانک په مرسته د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار په بادغیس ولایت کې پرانستل شو. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO څانګې پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي له دې سره د دوی په همکارۍ د دغو لابراتوارونو شمیر 130 ته ورسید. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د کرونا وایرس درېمه څپه لا هم د خپرېدو په حال کې ده. ښاغلي مجرو وویل د وایرس دا نوې بڼه د هیواد په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې ډېره په خپرېدو ده. په ټوله کې په افغانستان کې په کرونا وایرس د مړو شمېر 5200 ته رسېدلی دی. په کرونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 1,45,055 ښول کېږي خو اټکل دا دی چې واقعي شمېر به خورا زیات وي. د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانی کېدو وروسته خوشي شوی و. پولیسو پرون شنبه ویل تورن کس محمد وخاص د جمعې په ورځ د پنجاب ایالت په رحیم یار خان ښار کې په ساتول وژل شوی دی. د پولیسو یو ویاند احمد نواز ویلي 21 پولیس چې په دې وژنه تورن دی څارنوالانو ته ویلي وقاص یې مقدساتو ته د سپکاوي له کبله وژلی. وقاص په 2016 میلادي کال کې په فیسبوک کې د خپلې یوې لیکنې له کبله محاکمه شو چې دی اسلام ستر پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوی. د تیر میلادي کال تر براءت اخیستو وروسته له زندانه خوشي شوی و. په سوریه کې د کوردانو کورواکي ادارې 40 تنه نور ماشومان د داعش ډلې لیو کمپ څخه تسلیم او خپل اصلي مینو ته د ستنولو لپاره د روسیې هیات ته وسپارل. د سوریې په شمال کې د کوردانو د کورواکي ادارې په پرونی اعلامیه کې راغلي دغه ماشومان چې په یوې افراطي ډلې پورې د مربوطو روسانو پرون شنبه د روسیې هیات ته وسپارل شول. لدی سره د هغو کسانو شمیر 250 ته ورسید چې له سوریې بیرته روسیې ته لیږدول شوي دي. د روسیې د ماشومانو د حقونو دولتي کمیسیون مرستیالې لاریسا نیکولایف وویل موږ هڅه کوو ټول دغه ماشومان د دوی اصلي کورنیو ته ستانه کړو. د اروپای شورا پخوانی مشر ډونالد توسک بیرته د خپل پلرني هیواد پولند سیاستونو ته ستون شو. ښاغلی توسک چې د پولند د صدر اعظم په توګه هم دنده ترسره کړې پرون په وارسا کې په خپله وینا کې د مدني پلاتفورم په نوم د اپوزیسیون ګوند ته اشاره کړې وویل
هو زه راستون شوم، پوهیږم چې تاسو مې ډیر وخت په انتظار کې پریښودی.
څلو شپته کلن ډونالد توسک دوی لسیزې مخکې د مدني پلاتفورم د ګوند په تاسیس کې همکاري کړې وه او له 2001 څخه تر 2014 کال پورې د پولند 14 صدر اعظم و. دی له 2014 تر 2019 کال پورې د اروپا د شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې چې ګڼ بحرانونه یې مدیریت کړل، لکه د کډوالۍ ستونزه، د یونان اقتصادي رکود او له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو یا برگزیت موضوع. او د اروپا کپ د سیالیو په لړ کې بیګا ډنمارک او انګلستان ټیمونه نیمه پای لوبې ته ووتل. په لومړۍ لوبه کې ډنمارک وکولای شول چک جمهوریت ته 2-1 ماته ورکړي. په دویمه لوبه کې هم انګلستان په 4 ګولونو اوکراین لمخې لیرې کړ. تمه ده چې د جولای په شپږمه یعنې سه‌شنبه ایټالیا د اسپانیا په وړاندې لوبه وکړي. همدارنګه به راتلون کې چهارشنبه انګلستان له ډنمارک سره لوبه ولري. تمه ده د اروپا کپ د سیالیو پای لوبه یا فاینل راتلون کې یکشنبه د جولای په 11 وشي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه کمیټه وایي د ملکی افغانان دي چې په افغانستان کې د روانو جګړو درنه بیه پرې کوي. د دغې ادارې په خبره ناامنیو، وچکالۍ او د کرونا وبا له کبله راغلي پیچلي وضعیت د بشري مرستو رسونې چارې اغېزمنې کړي دي. له بلې خوا د بشري حقونو خپلو کمیسیون هم په افغانستان کې د ناامنیو په زیاتېدو باندې اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي روانو وسلولو نښتو، کرونا وبا او سختې وچکالۍ د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دې ادارې په خبره دغه درې ستونزې چې په وروستیو کې شدت زیات شوی د عامو افغانانو پر ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویاندې رویا موسوی ازادي رادیو ته وویل د دې اداره بیا هم د افغانانو چوپړ ته متحده ده.
ما جدن نگرانی وضعیت هستیم که مردم
موږ دغه وضعیت ته سخت اندیشمن یو. دا د افغانستان خلک دي چې د دې جګړې درنه بیه پرې کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د یو بشر دوستانه بنسټ په توګه افغانانو ته متحده ده. موږ له سره میاشتې ټولنې سره یو ځای د روغتیا بندیانو ته د لاسرسي، د بندیانو له کورنۍ سره د دوی د اړیکو ټینګولو او په افغانستان کې زموږ د ارتوپیډي د اوو مرکزونو له لارې خپلو خدمتونو ته ژمن یو. خپل توان ته په
د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی د تیر لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي وو په روانه جګړه کې ښکېل لوري د جګړې قوانین نه رعایتوي، ځکه نو هره ورځ په جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یو غیر دولتي بشرپال سازمان دی چې اصلي دفتر یې په جنیو ښار کې دی. دغه سازمان د جګړې له ټپیانو سره مرسته کوي، د بندیانو او د هغوی د کورنیو ترمنځ اړیکې ټینګوي او د بشري مرستو په انسجام کې برخه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په یو ټویټ کې ویلي نړیوال ځواکونه داسې وخت له افغانستان وځي چې افغانستان نه یوازې له سختې جګړې او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی، بلکې له جزات څخه د معافیت کلتور هم پر ځای پاتې دی. د دغه کمیسیون کمشنر ویان شکر الله مشکور د ناامنیو زیاتېدو ته په اشاره پرون ازادي راډیو ته وویل
مونږ تل د جګړې او تاوتریخوالي د زیاتېدو او پراخېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. کمیسیون یو ځل بیا غږ کوي چې ستونزه دې باید د خبرو او اترو له لارې هواره شي. جګړه نه یوازې د حل لار نه ده، بلکې ملکي تلفات او د عامه بنسټونو نړېدل له ځان سره لري، کوم چې د جګړې له اصولو ښکاره سرغړونه ګڼل کیږي.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر بشپړېدو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، په افغانستان کې د جګړو شدت هم زیات شوی دی. هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو او سیمو د لاس په لاس کېدو، په جګړه کې د خلکو د زیانمنېدو او مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت د واشه مصالحې د سیمې څخه زما ټول مسلمانانو وروڼو ته ټول یو خپل ټول افغانانو ته دا توصیه راو دا نو څه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتي ځکه چې په تیر کال کې دوه واره د کورونا سفر راغله خو هغه داسې نه خپرېده لکه شر کال چې اوس هغه ډېر زیات پر مخ روانه ده په اړه سیمې کې خبرېږي موږ تېر کلونو کې دا کورونا موږ درواغ ګڼل موږ دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوان کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي البته دا یوازې د کتلانو لپاره ده یا د دولتو لپاره ده پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي نو دا چې اوس ورنوان دا ثابت کړی چې واقعیت کورونا مخ کم خبره شوی او دا چې ایو د دې اړه باندې وادي شریف هم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي چې په کوم سیمه کې هوا باغ پري وي یا یو هغه سیمه کې دا هغه سیمه کې چې نه یو بل شاته دی او نه دا هغه کلی ته بل څوک راځي نو دا یو څنګه طریقه ده چې څوک عملي کې نو زموږ له ټولو وادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپل واسطه پورې کورونا جدي ونسي کله چې په کورونا باندې اخته واسه بل شاته یې منځ کې او د روغبړ او د هغه سیمه کې ډیر ګڼګول څخه دا دا وکړي نو په درنه ستاسو کې شروع راځي محمد خادم د خدای په نامه
کنړ ولایت نه خبرې کوم ورور راځه تاسو مورز د دې غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ علاج بند دي طالبانو بند کړی دي نو موږ راځو چې دغه لار د عوامو په مخ بند ده دولت خو د ملک لارې نه د هوا د لارې استعمالات کوي او کته مې یو پاتې کیږي کته لار بند او کته کې دولت کوي هو عوامو ته نه کوي دا خو د عوامو پر مخ لار تلل شي موږ هیله لرو دا پیغام دی ورته دا ظلم مکو یا مالکم مالکم حدیث شریف دا تاسو دا مزونه به تاسو سره په جن کې عوام په ضد دا کار مکو دا ورته کوئی ځای خو اکمال کوي دا واده لار ان کوي عوام ته مشکل دا کار کلی دی دلته خلک پارٹی کوي دا وړي جنریټر دی دی هوټل نشته دی خلک نه ځي کورونه به خلکو خرابې دي ول نشته ول نشته نو زمون هیله ده چې دا کار دا ناروا عمل دی یو څه دولت په ضد نه کوي دا عوام په ضد کوي دا ورته کوم کوي خپل اکمال سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره واورئ تر هغه وروسته به بیا د موسیقي پښتو پروګرام خپور شي
هیواد ورسپانی لیکلی د امریکا په مشرۍ د بهرنی ځواکونو د وټلو لړۍ تر ډیره بشپړه شوې ده او داسې ویل کیږي چې د رواني اگست میاشتې تر پایه به ټول بهرنی ځواکونه له افغانستان ووځي خو امریکا به شاوخوا 650 سرتیري په افغانستان کې د بهرنی ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب لپاره پریدي وړاندې بیا د ولسمشر غنی او جنرال سکاټ میلر ترمنځ په ار کې روسي ناسي ته اشاره شوې چې له افغانستانه د امریکا د مرستو او همکاریو د دوام په ځنګړي ډول د افغانستان نو نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو په نوې سپرکې او همدارنګه د افغان ځواکونو په ملاتړ خبرې شوې دي د لیکوال په باور وس دا ویو مخکلو وخت نه دی بلکې په وینا یې امریکا او نړۍ د افغانستان پر اهمیت پوه شوی او هیڅ کله هم نه پریدي چې افغانستان یو ځل بیا بې نظمه او د ترهګرۍ پر ځاله بدل شي لیکوال وړاندې ټینګار کړی چې افغان ولس هم د خپل نظام ننګه کوي خو دلته د بهرنی ځواکونو لوټل ورسته د دښمن لاسوهنې او د دښمن ناوړه موخې د اندېښنې وړ دي مسیر ورسپانې لیکلي د جګړې خبرونه د سولې په برخه کې د کوم تحرک نشتون او له دې سره په یو وخت د امریکایي چارواکو په لپسې د ناوړه راتلونکي خبرونه او اند حکومت د سقوط خبرونه هغه څه دي چې ګڼ افغانان یې خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي لیکوال پر امریکایي چارواکو هم توند نیوکه کړي چې په قصدي ډول غواړي چې کورنۍ جګړې ته لار پرانیزي خو لیکوال ټینګار کوي دا لویه برخه افغانان چې له دې حالت زیان ویني باید لاس تر زنی پاتې نشي او په وینا یې ډیره واړه لوی ګوندونه ټول سره متحد شي او دواړه اړخونه ته یو واضح پیغام ورکړي او داسې فشار پر راولي چې سولې ته غاړه کیږي لیکوال همدارنګه وړاندیز کوي چې له همدې عمل افکار د نور خلک او هغه ګوندونه او سیاسي فعالین چې د سولې پلویان دي عملی ګامونه واخلي او تباهي لوري ته د افغانستان د ورتګ مخه ونیسي او افغانستان ورسپانې لیکلي په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد زورګونه ولسی پاسونوال جګړې ته تیار شوی او افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی خو لیکوال ټینګار کړی چې له دغو پاسونونو باید کلک ملاتړ وشي لیکوال په وینا چې د طالبانو پر وړاندې دا ډول پاسونونه نه یوازې د اندېښنې وړ دي بلکې په باور یې چې په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده څو د وسلوالو طالبانو د حملو شنډولو لپاره خلک لاس په کار شي سرمقل لیکونکي همدارنګه ټینګار کړی هغه کسان چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ملاتړ تبلیغ او کار کوي اوس ټولو ته معلوم شوي او تر دې نور خلک نشي غولولی